نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننبى إن شاء الله من دا سورة الصافات آية نكو دا آية نمبر 75 نواخلا دا آية نمبر 122 پوري يعني دا پینزو او یا آیت نواخلا دا یو سل او دویشت آیت پوری اولا با مونگ دا دے لفظی ترجمه کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد او البت بشک نادانا آواز راکڑو مونگلا نادانا دا لفظ چی دے نو دا نیدانا یا ساتای نیداوائی آواز ورکولو تا نوح علیہ السلام فلنعم پس البته سمر خد المجیبون جواب ورکول والا ونجیناه او خلاصی ورکرو مونگ غلا و اهله او داغو کور والولا من الکربی لمصیبتنا العظیم دیر لوی و جعلنا او کی خودو مونگ ذریته دهغو اولاد هم هغچی الباقین باقی پاتی شویو و ترکنا او باقی پاتی کرومون علیه پهغو باندی پا بریکرد کیو لکه ذکر خیر فی الاخرین پا روست راتلو والو کی سلامون سلام ده علی نوح پا نوح علیه سلام باندی فی العالمین پا طول جهان والو کی اینا بشک مونگ کذالک هم دغشان نجزی مونگ بدل ورکو المحسنین احسان کولو والولا انه بشک هغا من عبادنا زمونگ د بندیانو نو المؤمنین چ مؤمنان دی ثم بیا اغرقنا غرق المونگ الاخرین دویم و ان او بشک من شیعته ده غود دلینا لإبراهيم البتا إبراهيم عليه السلام إذ چكلا جاء هغراغي ربه خبل رب طرفتا بقلب سردزرو سليم سلامت إذ چكلا قال هغوئل لأبيه خبل پلارتا وقومه أو خبل قومتا ماذا دچا تعبدون تاس عبادت كوي أئفكن آیا دا دروغو آلیهتن معبودانو دون سوای اللہی دا اللانا توریدون تا سغاری فما نسده ظنکم گمانستاسو بی رب العالمین دا رب العالمین پبارکی فنظرا نهغوکتل نظرتن یو نظر فی النجوم ستورتا نجم وای یو ستورتا او نجوم چی دے دا داغی جمع دا فقال نهغو اويل اني بشكزو سقيم بماريم فتولو نهغي اگرزيدل عنه دهغونا مدبرين فشاباندي ده ده روط دال با او را دوبر واي شاتا فعربيكي فراغا نهغا پا پتا لارو الى آلهتهم طرفتا دهغي ده الهانو فقال بياهغو اوائل على آيانا تأكلون تاسو خوري ما سدي لكم ستاسو دا پارا لا تنتقون نتاسو خبري كوي فراغا هغا بيالارو عليهم پهغيبان دي ضربا پبهلو باليمين دا خيلا سرا فأقبلو نهغي متوجه شوال إليه طرف تداغو يزفون پتے زمنڈا قال هغوئل أتعبدون آية تاس عبادتك ما دهغويتي تنحتون تاس تراشي والله أولا تعالى خلقكم پيدا كري تاسو وما أوهاغتي تعملون تاس عملكو قالوا هغوئل أبنو جوركري له ددو دپارا بنيانا يو عمارت فألقوه بيا أغرزويده في الجحيم پلمبشوي ووركي فأرادو نهغي إرادو كرا به سردهغو كيدا تشال شلولو فجعلناهم نكرل منهغي الأسفلين دا طول نلاندي سين فا لام دا دي روت دي أو سفلا كتا توائي زمان دا غاخونة چيتي دا لاندي چيتي دي تسنايا سفلا وائي دا لاندي چيتي وقال أو هغو أويل إني بشك زو ذاهب تلو عليهم إلى ربي طرف تدخل الرب سيهدين دير زربها زما رهنما يوكري يعني ما تبلا روخي ما بقايد كري ربي اي زما ربا دا چه دا ربي و لكن دلتا يا محزوف دا يعني غرزي دلي دا خو كسرا باقي باتي دا هب راكري لي مالا من الصالحين ده صالحانونا فبشرناه نخوش خبري ورکرمونها غلا بغلام ده يوهلك حليم بردبار يعني چه حلم والي تحمل والي فلما بيا چه كلا بلغا هغا ارسيدو معه سرداغو السعيا ده مندي فبركت تولك عمرتا قال هغه وویل یا بنیا ازما بچورگیا انی بشکما ارا مالی دلیده فی المنامی پا خوب کی انی چی بشک زو از بحکا زوز بکوم تا فانظر پس اگورا ماذا سودا ترا رایستا قال هغه وویل یا ابتی ازما بابا جانا افعل تاس اکری ما دسو چی تؤمر تاسو له حکم درکړی شوی دی ستجدونی ډیر زر به تاسو بیا ممیما ان کچری شاء غواړي الله تعالی من الصابرین د صبر کولو والونه فلما بیا چې کله اسلما هغوی دواړه متی شول یعنی هغوی دواړو خبره ومنله یعنی حکم یې ومنو او دا دلته کې اسلما راغلی د میم نه پس الف دی د دې مطلب دی چې دا د دوانو د پاره راغلی دا یعنی دا د دوانو د پاره دی وتل له او هغه سم له هغه للجبین پتندی باندې ونا دیناه او आवाज ورکړو مونږ هغه له ان چی یا ابراهیم ای ابراهیم قد یقینا صدقت اشتیاق کار کرتا الرؤیا خوب انا بشک من کذالک هم داشن نجزی من بدل ورکو المحسنین محسنین لا انا بشک هذا دا لهو البتهغ البلاء ازمایش و المبین خکارا وفدیناه او فدیه ورکر من دهغی بذبح سرا دیوی قربانی عظیم دیر لویا و ترکنا او باقی پاتی کرومون علیه پا هغو باندی پا بریکرد کیولی که ذکر خیر فی الاخرین پا ورست راتلو والو کی سلامون سلام دی علی ابراهیم پا ابراهیم علیه سلام باندی کذالک هم دغشان نجزی من بدلور کهو المحسنین محسنانو لا یعنی احسان کولو والو لا انه بشكهغا من عبادنا زمون د بنديانو نو المؤمنين چې مؤمنان دي وبشرناه او خوش خبري ورکړمون هغولا با اسحاق د اسحاق عليه السلام نبيا یو نبي وو من الصالحين د صالحانونا وباركنا او برکت نازل کړمون عليه په هغه باندې وعلى اسحاق او په اسحاق عليه السلام باندې ومن ذريتهما او ده غيد دوانو ده اولادنا چي محسن سوك محسن ده وظالم او سوك ظالم ده لنفسه ده خبل نفس پارا مبين پخکارا ولقد البته بشکا مننه احسان وکړم على موسی په موسی علی السلام باندې و هارون او په هارون علی السلام باندې ونجیناهما او نجات ورکړم هغې دوانو له یعنی خلاصې ورکړم هغې دوانو له هما لفظ استعمال شوی دی دلته او د دې مطلب وی دوانو له وقومهما او د هغوی د دوانو قوم له من الکربی د مصیبتنا العظیم ډیر لوی ونصرناهم او مدد وکړو موږ د هغوی فکانو بیا شول هغوی هم هغوی الغالبین غالب واتیناهما او ورکړو موږ هغې دوانو له الکتاب کتاب المستبین واضح یعنی روخانه وهديناهما او هدایت ورکړم هغې دوانو له الصراط دلاري المستقيم نيغي یعنی سیده وترکنا او باقی پاتې کړم عليهما په هغوی دوانو باندې په بریکټ چولیکي ذکر خیر فی الاخرین په وروستو راتلو والو کې سلام سلام دی وی علی موسی په موسی علیه السلام باندې وهارون او هارون علیه السلام باندې ان یقینا کذالک هم داشن نجزی مونږ جزا ورکو المحسنین محسنین لا انهما بشک هغی دوانه من عبادنا زمونږ د بندیانو نه وو المؤمنین چې مؤمنان دي الحمد لله د دې ځای پورې زمونږ نننۍ ترجمه ده او اوس په انشاءالله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو تاسو براو باسی سورة الصافات دا آیا نمبر 75 نا نن با منگور یو البم دا داسی هستیانو چه هغا قابل رشک دی هغا اللہ تعالی تاسو تا خودل غواری پا دی که با تاسو اگو رای چه انسان دا اللہ تعالی خواگو سنگ جوریگی صرف دا خبرو سرنا دا دعاگانو سرنا بلکه انسان دیر سو لگوی نو حالا بیا هغا دا اللہ سبحانه و تعالی محبوب جوریگی په تیرو دوو رکعاتو کې مونږ په توحید رسالت باندې خبره کړې وه او د مرګ نه پس په دوباره ژوندي کېدو باندې هم ډېره خبره شوې وه او دا د دې صورت دویمه حصه ده او دا په دوو رکعاتو باندې مشتمله ده او په دې کې دې ټول البم کله به تاسو نوح علیه السلام ته ګورئ کله به ابراهیم علیه السلام ته ګورئ او کله به موسی او هارون علیهم السلام ته ګورئ او کله به تاسو الیاس علیه السلام ته ګورئ او لوط علیه السلام ته به ګورئ نو دلته به تاسو د ټولو پیغمبرانو ژوندونونو ته وګورئ د هغوی چې کوم صبر وو د هغوی چې کوم کردار وو او سبحان الله او د هغوی چې په الله تعالی باندې کوم توکل وو او چې بیا الله تعالی هغې له د هغې انعامات ورکړي وو نو هغه ډېر قابل رشک دي په دې کې نن مونږ یوه نیمه رکو کوو او ځینې به بیا بل ځل له مونږ وکړو انشاءالله نن به مونږ وایو د نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام او موسی او هارون علیهم السلام په باره کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورة الصافات د آیا نمبر 75 نو واخله د آیا نمبر 122 پوری یعنی د 45 آیت نو واخله د یو سل او دویشت آیت پوری ولقد نادانا نوح او البته بشک آواز را کړو موږ له نوح علیه السلام دلته د یو خاص آواز ذکر دی هغه آواز چې نوح علیه السلام الله تعالی له ورکړی وو د نهنی سو کالو د تبلیغ نه پس او دا هغه آواز وو چې په دې کې نوح علیه السلام کافرانو ته خیرې کړې وې بددعایي کړې وه چې کله نوح علیه السلام محسوسه کړه چې اوس په دې کې یو تن هم ایمان نه راوړي په قوم کې چې کومو خلکو ایمان راوړو نو هغوی راوړو او هغو ته وفرمایلی شول چې ای نوح اوس په دې قوم کې نور څوک ایمان راوړو والا نه دي نو هغه وخت نوح علیه السلام څو بددعا غوښتلې وه ربي ای زما ربه لا تذر على الارض من الكافرين ديارا دا د سورة نوح آیت نمبر 26 ای زما پروردگارا پس مکه باندې یو تن هم پاتې نکړي د کافرانو نه چې یو کور هم باقی پاتې نشي او په سورة القمر کې الله سبحانه وتعالى فرمایلی دی چې فدعا ربه نو هغه دعا وکړه یعنی نوح علیه السلام چې أني مغلوب فانتصر. سورة القمر آية نمبر 10 چې زما ربا زوس مغلوب شم نو ته زما مدد وکړې. د هغو د قوم چې کومه سرکشي وه نو هغه اوس انتها ته رسېدلې وه. په هغوی کې چا ایمان نه راوړو نو بیا هله نوح علیه السلام بددعا غوښتلې وه. زموږ خلک اکثر وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم بددعا نه ده کړې. نوح علیه السلام ولې بددعا وکړه؟ نو داسې خبره نه ده چې کله په جنګ احزاب کې د کافرانو په وجه د مسلمانانو منځونه قضا شوي وو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره بددعا کړې وه چې الله تعالی دې د دوی قبرونه د وور نه ډک کړي، دوی خو زموږ نه منځونه قضا کړل. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کافرانو سردارانو دپاره بددعا کړې وه چې چا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د زناورو کلمې غورځولې وې. نو دغه شان واقعات راغلی دي چې کله یو بنده د حد نه وځي نو د هغې دپاره یې بددعا کړې وه. او نوح علیه السلام 950 کاله تبلیغ کړی و، په خوله خو 950 کاله په یو سیکنډ کې بنده ووایي، لیکن په دې کې څومره شپې او ورځې تیرې شوي دي، څومره ګڼټې او منټونه دي، او دا ټول عمر د هغو پوره په تکلیف کې تیر شوی دی او هغه په محنت کې لګېدلی دی. دا ویل په خوله باندې ډېر آسان دي، لیکن د دې برداشت کول څومره ګران کار دی. 950 کاله هسې یو نمبر دی. د هغې په ژوره کې لاړ شئ او وګورئ، او دلته که په چا باندې معمولي شان غم راشي نو وایي چې دا خو د غرب په شان درون غم دی. نو 950 کاله سو لږه موده خو نه وه، او مخکې راځي هم چې هغه په کرب عظیم کې و. په څو کې و؟ په کرب عظیم کې. سو د مزې ژوند خو نه و د هغو چې جاب له بتلو او کور ته به راتلو، ښه د ډېرو تکلیفونو نه تیر شوی و. یو لګاتار کوشش و او د مسلسل محنت پته لګي، او هغو حوصله نه وه بایللي. داسې نه وه چې سل کاله پس هغو حوصله بایللې وه چې یا الله بس نور نشم برداشت کولی، یا ما واخلی او یا دی واخلی. مونږ خو په خپلو کورونو کې تنګ شو چې ما خو خپل کور والو ته شل ځله دا خبره وکړه نو بس اوس زه به نور نه وایم. نو 950 کاله سو لږه موده خو نه ده، اندازه ولګوئ چې په هغو باندې به څه تیر شوي. نن خو د امت مسلمانه داسې محنت نه کیږي د دین د خاطره. نور قومونه به لا بیا هم وکړي، او هغوی ډېر محنت کوي، او که څوک محنت کوي هم نن نو د هغو په دنیاوي میدان کې محنت دی. د دین په میدان کې له محنت کولو سوچ ختم شوی دی. خلکو ته دا خبره ډېره عجیبه ښکاري، یعنی چې دا لا هم سو کار دی د کولو، یعنی دا خلکو ته هسې بیکاره کار ښکاري. د دنیا دپاره به تاسو وګورئ چې خلک ډېرې منډې تړې وهي، څوک میډیکل کوي، څوک د لا دپاره کوشش کوي، څوک په جاب کې ډېر غټ محنت کوي، څوک په سیاست کې منډه وهي چې کرسۍ راته میلاو شي، چې ووټونه وګټم. په مختلفو میدانونو کې خلک په منډه باندې لګیا دی او روان دی، او تاسو ته د هغوی منډه وهل هم صحیح ښکاري. او که چېرې تاسو څوک وویني چې هغوی د شپې ویښ دي د دین د تعلیم د زده کولو دپاره، خپل خوب قربانوي او د ورځې وخت قربانوي، د کور کارونه وروسته کوي، نو خلکو ته هغوی سو عجیبه مخلوق ښکاري. چې دا لا دی سو کوي، یعنی هغوی خو بیا خلکو ته لیوني ښکاري. هغوی په دې نه پوهیږي چې دا دوی څه کوي، ځکه چې نن د دین د علم حاصلولو رواج ختم شوی دی. د نوح علیه السلام د مسلسل کوشش پته لګي د 950 کالو نه، او دا د 3.5 لکو ورځو نه زیات محنت شو، او په دې کې د هغو د طرف نه هیڅ فریاد او هیڅ شکایت نشته، او نه څو ګیلې شکوې دي چې یا الله دا خو ډېر اوږد شو. دوه درې یا شپږ سوه کاله پس هغو ویلی شو، او هغو 950 کاله محنت کړی و، او صرف 80 کسانو ایمان راوړی و. یعنی که د دې ایوریج ته وکتی شي نو په سل کاله کې صرف 10 کسان مسلمانان شوي وو. او چې کله انسان دومره لږ تعداد وویني نو هغه خو داسې مایوسه شي، او هره ورځ محنت کول او تکلیفات برداشت کول سو آسانه خبره خو نه ده، او هره ورځ د خلکو په مخالفتونو او پیغورونو باندې سو نه ویل هغه برداشت کول، داسې به خلکو ووهو په وینو باندې به رنګ بنګ شو، او بیا به خپل کور ته راوړو او وغورځوو بی. نو د نوح علیه السلام جد و جهد سکم خونه و او داغو په حال باندې الله تعالی خبر و چې هغه د سونه تیرېدو او الله سبحانه و تعالی هغو له بیا څنګه څنګه انعامونه ورکړل. نو هغه به اوس مونږه ګورو، لیکن تاسو د هغو جد و جهد او قربانو ته لږ وګورئ چې هغه د څومره محنت او مشقت نه تیر شوی دی او څنګه هغه فرم ولاړ و د استقامت سره. د دې نه مونږ ته د محنت درس میلاویږي، او دا چې مسلسل محنت کول دي. او بیا الله تعالی وفرمایل چې نه اوس نور څوک ایمان راوړو والا نه دي. او زمونږ یو غټه مسله دا ده چې مونږ یو کار د اخلاص سره په جذباتو کې شروع وکړو، لیکن په مونږ کې ثابت قدمی نه وي، استقامت نه وي چې مونږ هغه جاری وساتو. او نوح علیه السلام ته وګورئ چې هغه څومره کمیټډ دی، او هغو نه نیم سوه کاله دا کار جاری ساتلی و. سبحان الله، څومره ثابت قدمی او ډیډیکیشن و په هغو کې. او د دې سوچ سره بنده حیرانیږي چې دومره ډیره موده تبلیغ کول دا خو ډیر سټرسفل کار دی. او زمونږ خلک چې د معمولی سټرس نه تیر شي، نو بیا په هغوی باندې ډیپریشن راشي او ادوی او د سکار کولو قابل نه وي بیا. او نوح علیه السلام خو نه په ډیپریشن کې تلی و، چې کله د چا توکل په الله تعالی باندې وي نو هغوی به دغه شان ډیټرمنډ وي. مونږ خو به داسې مایوسه شوي وو چې دا خو غټه ناکامي ده، د دې نه خوړو فایده راوځي نه. ما خو دومره نه نیم سوه کاله محنت وکړو، لیکن ما څه حاصل کړل؟ ځکه چې نه نیم سوه کاله پس اتیا کسان مسلمانېدل، دا څه ریزلټ دی؟ که دې ته د کامیابۍ په نظر وکتی شي چې د دې سکسس ریټ څو دی، نو دا خو بیا 50% هم نه دی. اتیا خلک د هغوی د آبادۍ څومره حصه وه، او څومره وخت چې هغه په دې کې لګولی و. مونږ خو به وایو چې دومره وخت لګول خو بیا د دې ورت نه دی، ځکه چې مونږ تعداد ته ګورو، زمونږ نظر په تعداد باندې وي. نو چې هغه وخت نوح علیه السلام له آواز ورکړی شو، نو الله تعالی فرمایلی و چې فلنعم المجیبون، نو البته څومره ښه جواب والیو مونږ. چې کله نوح علیه السلام الله تعالی له آواز ورکړو، نو الله سبحانه وتعالی هغه وخت نوح علیه السلام له جواب ورکړو او هغو له نجات ورکړو، خلاصې ورله ورکړو. ونجیناه واهله من الكرب العظیم، او خلاصې ورکړو مونږ دغو کور والو له ډیر لوی مصیبت نه. او بیا الله تعالی هغه د هغه کرب نه، د هغه مصیبت نه لري کړو، او دغه شان جواب یې ورکړو د هغو د آواز ورکولو سره. دلته وفرمایلی شو چې الله تعالی بهترین دی په جواب ورکولو کې. فلنعم المجیبون، څومره ښه دی هغه په جواب ورکولو کې. ونعم المولا ونعم النصیر، او مونږ ته بعضې وخت داسې ښکاري لکه چې مونږ ته خواړو جواب نه میلاویږي. مونږ خو د دومره مودې راسې لګیا یو غواړو، خو مونږ ته خو جواب میلاویږي نه. او الله تعالی فرمایي چې پس البته، یعنی یقینا، هغه ضرور جواب ورکوي، او هغه ډیر ښه جواب ورکولو واله دی، ځکه چې هغو ته پته وي چې تاسو د کومو حالاتو نه تیرېږئ او تاسو چې څه غواړئ. بعضې وخت مونږ د دې خبرې توقع ساتو چې څه هم مونږ غواړو، نو بالکل هغه شان میلاویدل پکار دي، او چې مونږ ته هغه شان میلاو نه شي، نو مونږ وایو چې جواب نه راځي، دعا مو نه قبلیږي. حالانکه کیدی شي چې هغه شی ستاسو دپاره ښه نه وي، او الله تعالی تاسو له د هغې په ځای بل شی درکوي، او یا په هغې کې وخت ولګي او هغه وروسته شي، ځکه چې اوس له امتحان اخیستل مقصود دي. په هغې کې ډیلی راشي، مګر د هغې هرګز دا مطلب نه وي چې جواب نه راځي. جواب راځي د الله تعالی د طرف نه. چې کله انسان غواړي، نو الله تعالی د هغې جواب ورکوي، او هغه بهترین دی په جواب ورکولو کې، ځکه چې الله تعالی ته بهتره پته وي چې د انسان دپاره سوخه دي. هغه ښه جواب په دې دی چې هغه ستاسو دپاره بهتري ګوري او جواب درکړي. داسې خو نه ده چې تاسو ځان له چاړه وغواړئ او هغه درله چاړه درکړي، نو هغه داسې جواب نه ورکوي. هغه په جواب ورکولو کې هم بهترین دی، نو هغو نجات ورکړو. نوح علیه السلام له او داغو کور والو له، داغو په کور والو کې څوک وو؟ داغو زامن، داغو ښځه، داغو کور والو. یعنی کومه چې زمونږ د کور والو ډیفینیشن ده، لیکن مون ګورو چې د هغو یو زوی ته خو خلاصې نه و میلاو شوی او د هغو ښځې ته هم نجات نه و میلاو شوی او دلته راغی چې مونږ د هغو آل له نجات ورکړو ځکه چې د الله تعالی په نزد د اهل دا معنی نه ده چې د چا سره ستاسو د وینې رشته ده بلکې د اهل نه مراد دی هغه کس چې هغه په ایمان کې ستاسو سره شریک دی ځکه چې د چا په فیملی کې څوک په ایمان کې وروستو پاتې شي الله تعالی دې معاف کړي که څوک په کفر وي نو د هغو په نزد هغه په اهل کې نه شمارېږي لکه نوح علیه السلام چې فرمایلی وو چې یا الله چې تا خو فرمایلی وو چې ته به زما اهل له نجات ورکوې او زما زوی خو لاړو ډوب شو نو الله تعالی وفرمایل چې اے نوح هغه ستا اهل نه دی هغه خو د کافرانو نه دی او مونږ په سوره هود کې ویلي وو چې د نوح علیه السلام یو زوی غرق شوی و ډوب شوی و او دلته راغی چې مونږ خلاصې ورکړو هغو له او د هغو کور والوله من الکرب العظیم د ډیر لوی مصیبت نه د ډیر غټ تکلیف نه د دې دوو لسونو نه مونږ ته پته لګي چې هغه په څومره غټ تکلیف کې و مونږ خو داسې په مزه سره ووایو چې نهه نیم سوه کاله نوح علیه السلام تبلیغ کړی و لکه چې دا ډیر د مزې کار و لکه چې هغه په ویکیشن باندې و او یا هغو ته هلته ډیر غټ انجویمنت میلاوېدو هغو له یې مزه ورکوله خلکو هغو ته د ګلونو امیلونه په غاړه کول نو داسې هیڅ نه و بلکې هغه په کرب عظیم کې و او هغه به څومره غټ تکلیف وي چې هغې ته الله سبحانه وتعالی کرب عظیم وایي دا خو به ډیر تکلیف ده شي وي چې هغه ترینه تیر شوی وي هغه به د څومره سختو مرحلو نه تیر شوی وي نو الله تعالی هغه را وایستو د دې نه او د هغو کور واله هم د دې مطلب دی چې که یوه شپه ډیره هم اوږده شي خو هغه نهه نیم سوه کاله هم وي نو الله تعالی بیا ورځ راولي او الله تعالی هغه د هغه کرب نه راوویستو د دې نه دا هم پته چلیږي چې لایف از ناټ ا بیډ آف روزز ژوند د ګلونو سیج نه دی او دا زندګي د آرام ځای نه دی په دې کې انتظار مه کوئ او په دې خوشفهمۍ کې مه اوسئ چې که زما دا مسله حل شي که نه نو د دې نه به زما ژوند جنت جوړ شي بیا خو بس مسله نه وي چې یوه مسله ختمه شي نو بیا بله شروع شي چې دویمه ختمه شي نو درېمه شروع شي چې درېمه ختمه شي نو څلورمه شروع شي یعنی چې څنګه د یوې پریشانۍ نه بنده ته خلاصې میلاو شي نو بله پریشانی شروع شي که چېرې تاسو د هغه ورځ په انتظار کیئ چې په هغې کې هر شی پرفیکټ شي نو بیا به تاسو الله تعالی طرف ته راځئ او بیا به نیکان جوړیږئ نو دا ډیره لویه غلط فهمي ده ستاسو ځکه چې دا ژوند داسې دی نه چې په هغې کې تاسو مکمل طور ښه په سکون سره شئ نو داسې دلته نه شي کېدی بلکې هغه به په جنت کې وي که چېرې د انبیا علیهم السلام ژوندونونه داسې نه وو چې هغوی د الله تعالی منتخب شوی خلک وو نو دا څنګه کیدی شي چې د باقی خلکو ژوند دې داسې پرفیکټ وي چې هغوی ته دې چرته هم تکلیفات نه رسي د دې نه پته لګي چې کار کوئ که په هغې کې تاسو د تکلیفاتو نه هم تیریږئ لکه نوح علیه السلام چې و هغه په سختو حالاتو کې هم خپل کار جاري ساتلی و هغه داسې نه وې چې ښې ورځې راباندې راشي نو بیا به هله دا کار کومه اوس مخالفت ډیر زیات دی نو لږ بریک به واخلم او دا کار د څه مودې دپاره بند کړم نه په هغه شان حالاتو کې هم هغه لګیا و او کار یې کوو که چېرې د هغوی پرفیکټ ژوند نه و نو زمونږ دا هم نه شي کېدی دلته به هم روزانه مسلې مسایل وي پریشانۍ به وي او تکلیفونه به راځي نو اصل خبره دا ده چې تاسو د څه دپاره خپل ژوند لګوئ د دنیا دپاره او که د دین دپاره او هغوی دا ټول تکلیفونه د الله تعالی د خاطره برداشت کړي وو د دین د خاطره د توحید د خاطره نو ګورې الله سبحانه وتعالی هغې له څنګه انعام ورکړو نو الله تعالی وفرمایل وجعلنا ذریته هم الباقین د هغو درې زامن وو حام سام او یافظ د نوح علیه السلام د دې دریو زامنو نه بیا را روان نسلونه پیدا شول نسل انسانی مخکې لاړو او د هغوی سره نور ایمان والا هم په کښتۍ کې سواره شوي وو د هغوی د لوڼو سره به بیا د هغوی ودونه شوي د دې مطلب دی چې که چېرې د نوح علیه السلام هغه کښتۍ نه وی بچ شوي نو نن به مونږ هم نه وو انسانان به ختم شوي وو د هغو د زوی سام نه بیا عربیان وو
او د حام نټول افریکنز دي
او زینی وای چې زمونږ د بری صغیر پاک و هین خلک هم داغه د نسل ندي او دریم زه یافس چې وو نو د هغه د نسل نه ترکیان دي منګولینز دي دا چاینیز وغیرہ دا د هغه نسل ندي د نوح علی السلام د دې دریو زامن علاوه بل چا نسل ندي چلی دلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې سام د اهل عرب پلار دی حام د حبشا پلار دی او یافس د اهل روم پلار دی دا حدیث په ترمذی کې دی د دې نه پته لګی چې الله سبحانه وتعالى هغه له څومره لوی مقام ورکړی وو داسې دی لکه هغه چې دویم پلار دی دا څومره انسانان چې دي نو اولنی پلار یې آدم علیه السلام دی او نوح علیه السلام دی وترکنا علیه فی الاخرین او مونږ په هغوی کې په وروستو راتلو والو کې دا خبره پرېښوده سو چې سلام علی نوح فی العالمین چې سلام دی وي په نوح علیه السلام باندې په ټول جهان والو کې سو مطلب د نوح علیه السلام نه پس چې څومره هم خلق پیدا شو د هغوی په نظر کې نوح علیه السلام داسې معزز کړو دومره عزتمند کړو چې د قیامت د ورځې پورې به د نوح علیه السلام لپاره دعا کیږي عالمین یعنی په ټول جهان والو کې او دا سوړه خبره نه ده چې الله سبحانه وتعالی هم په هغو باندې سلام ووایي او په ټول جهان کې د هغو دپاره سلام وي سبحان الله ځینو خلکو ته به په جنت کې د الله تعالی سلام ملاویږي او هغو ته الله تعالی په دنیا کې سلام ولیږو او چې څومره هم جهانونه راځي نو په ټولو کې به په نوح علیه السلام باندې سلام وي او د هغو ذکر خیر به وي ګورئ نن کو یهود او نصارا دي څومره هم چې الهامي کتابونه منلو واله دي نو په هغې کې ټول نوح علیه السلام له عزت ورکوي د هغو ښه ذکر کوي حالانکه صدیانې تیرې شوې دي حالانکه د هغه وخت ټول خلک خو ډوب شوی وو سو هیڅ خو نه به پاتې شوي لیکن ګورئ چې الله سبحانه وتعالی د هغو ذکر خیر څنګه باقی پاتې کړو انا کذلک نجزی المحسنین بېشکه هم دغه شان مونږ جزا ورکوو احسان کول والولا یعنی الله تعالی هم دغه شان بدله ورکوي چې کله څوک د الله تعالی لپاره کار کوي د احسان په لیول باندې د اکسلنس په لیول باندې د الله تعالی د خاطره که څوک اوهم نه ویني او نه څوک تاریخ ولیکي چې هیڅ څوک هم داسې ونه وایي چې نوح علیه السلام دومره ورځې کار کړی وو نو سبحان الله الله تعالی پوره صورت نازل کړو د نوح علیه السلام په نوم باندې او په هغې کې د نوح علیه السلام پوره قصه بیان کړه چې کله هیڅ چا نه کتل نو الله سبحانه وتعالی خو کتل کنه نو داسې محسن له بیا الله تعالی داسې بدله ورکوي چې کله د اخلاص سره د الله سبحانه وتعالی کار وشي نو بیا د هغې قدردانی کیږي او خلک د خپل نوم د ژوندي ساتلو دپاره سسونه کوي څنګه څنګه مانیومنټس هغوی جوړوي څوک تاج محل جوړوي څوک سو خو چې زمونږ نوم ژوندی پاتې شي چې خلک ووایي چې داسې کامیاب بنده راغلی وو او نوح علیه السلام خو هیڅ داسې سوچ نه وکړی د خپل نوم د ژوندي ساتلو دپاره او الله تعالی د هغو نوم باقي وساتلو سبحان الله انه من عبادنا المؤمنین بېشک هغه زمونږ د مؤمنانو بندیانو نه وو ځکه چې د ایمان نه بغیر یوه نیکي هم نه قبلیږي ثم اغرقنا الاخرین او دویم ټول مونږ غرق کړل ډوب مو کړل الله اکبر وان من شیعته لابراهیم او بېشکه د هغو د ډلې نه یو ابراهیم علیه السلام وو شیعه څه ته وایي یوې ډلې ته یو جماعت ته چې د کومو خلکو یو شان نظریات وي چې په یوه طریقه باندې تلو واله وي یو سوچ وي نو اوس د من شیعته ضمیر څه طرف ته ځي نوح علیه السلام طرف ته چې د نوح علیه السلام د ډلې نه ابراهیم علیه السلام وو یعنی ابراهیم علیه السلام هم د نوح علیه السلام په طریقه باندې وو حالانکه په دواړو کې د 2500 کالو فاصله وه 2600 او 30 کاله وقفه وه د هغوی په منځ کې د دې دواړو په منځ کې هود علیه السلام راغلی وو او صالح علیه السلام دا دواړه نبیان راغلی وو نو دومره فرق دی پکې بیا هم الله تعالی وفرمایل چې دا غو د ډلې نه وو لکه مونږ چې د 21st century خلک یو او کوپلسم سنچری کې څوک ایمان والو نو موږ د هغوی په ګروپ کې شامل شو. که هغوی په زرګونو کلونه مخکې هم راغلي وي، تاسو به د هغه خلکو سره یې چې د چا په شان ستاسو عملونه وي، او دغه شان به د قیامت په ورځ هم. وامتازوا اليوم ایها المجرمون، نو جدا شئ ای مجرمانو. نو داسې به نه وي چې دا د زړې زمانې مجرمان دي او دا د ماډرن زمانې مجرمان دي. مجرمان به ټول یو ځای وي، ایمان والا به ټول یو ځای وي، متقین به ټول په یو ځای کې وي، محسنین به ټول په یو ځای کې وي. که هغه په هره زمانه کې وي، نو په دې خبره خفګان مه کوئ چې کاش چې موږ د هغوی په زمانه کې وي نو د هغوی سره به وو. که چېرې تاسو د هغوی په شان کارونه کوئ نو انشاءالله د هغوی سره به په جمع شئ. بیا دومره وخت نه دی چې څنګه بنده د دې دنیا نه لاړ شي، نو په علیین کې به د هغوی سره وي، او بیا چې څنګه د هغوی په شان عمل وي نو د هغوی په شان درجې به وي، او هغه زندگی د همیشه دپاره ده. نو ابراهیم علیه السلام 2500 کاله پس راغی، خو الله تعالی په هغه ډله کې شامل کړو د نوح علیه السلام سره. الله تعالی دې موږ د صالحینو په ګروپ کې شامل کړي. آمین یا رب العالمین. اذ جاء ربه بقلب سلیم، چې کله هغه راغی د قلب سلیم سره. د دې اسانه معنی دا ده چې د صفا زړه سره الله تعالی طرف ته راغی، یعنی الله تعالی طرف ته رجوع کړو، د الله تعالی عبادت وکړو د صفا زړه سره، الله تعالی ته متوجه شو د صفا زړه سره. او د دې نه پته لګي موږ ته چې د یو انسان عبادت ته هغه وخت پورې نه قبلیږي چې تر څو پورې د هغه زړه سلیم نه وي، یعنی چې زړه سلامت نه وي. سلامت زړه څنګه وي؟ او هغه کوم زړه دی چې هغې ته قلب سلیم ویلی کیږي؟ نو اولنۍ خبره دا ده چې قلب سلیم بست دی په زړونو کې. دا هغه زړه وي چې په هغې کې ایمان وي، او چې د الله تعالی د محبت نه ډک وي. او دا د سونه سلامت دی؟ د شیطان د حملو نه، د شرک نه سلامت دی، دا د بدعاتو نه سلامت دی، دا د ګناهونو نه سلامت دی، او دا د نفسانی خواهشاتو نه سلامت دی. دا پروټیکټډ دی. نو د هر مؤمن دا تمنا پکار ده، او دا خپل یو ټارګټ جوړ کړئ چې ما ته خپل زړه سلیم جوړول دي، د کوم چې دلته کې تعریف شوی دی. په سورۃ الشعرا کې هم ویلي و چې په هغه ورځ به نه مال پکار راځي او نه زامن، بلکې چې څوک قلبي سلیم راوړي نو هلته به قلبي سلیم پکار راځي. موږ ته به خپل زړه قلبي سلیم جوړول وي، هم هغه د الله خوښ دی. نو دا سلامت څنګه جوړ شوی؟ دا د بیمارونه هم سلامت جوړ شوی دی. د کومو بیمارونه؟ ځینې بیماری ډیری های ریسک والی وي، هغې ته ډیر زیات هارت اټیک شوی، او د ځینو خلکو زړو 100% کار کوي، ټول زړی کار هم نه کوي. د چا ریسک کم وي؟ د دې مختلف سټیجز دي. هم دغه شان زموږ د معنوي زړه چې دی، نو د دې هم سټیجز دي. یو خو سلامت زړه دی، او که د چا زړه سلامت نه وي نو بیا هغه د بیمارۍ په کوم سټیج باندې دی. نو موږ له د خپل زړه جایزه اخیستل پکار دي چې زموږ زړه کوم ځای کې دی. زموږ زړه قلبي سلیم دی، او که په دې کې څو بیماري داخله شوې ده، او که بیماري ده نو هغه په کوم سټیج باندې ده. الله دې نه کړي چې د چا په ګس طرف باندې درد وي نو هغوی فوراً ډاکټر لذي چې چېرته ماته خو هارت اټیک نه دی شوی. لیکن زموږ سره د خپل معنوي زړه پروا نه وي، چېرته داسې خو نه دي چې دا بیمار شو او دې ته د علاج ضرورت دی. موږ خپل کورونه پاک ساتو تر دې چې خپل ټویلټس ښه پاک ساتو، بلکې چمکوي، خپل بوټان صفا کوو، او زړونه چې په سینو کې دي نو هغه سخاري د هغې د صفایۍ زموږ سره چېرته وخت نه وي. په کال کې خو ټول خلک خپل فزیکل کوي، لیکن موږ ته په کلونو باندې پته نه وي چې زموږ د سینې زړه په کوم لیول باندې دی. او د ټولو نه غټه بیماری چې دې زړه ته لګي نو هغه د شرک بیماری، د کفر بیماری، او دغه شان د بدعتونو بیماری، او دغه شان د لویۍ بیماری. د زړه سختي ده، تکبر دی، او تکبر واله کس خو جنت ته نشي تلی. کو د شړشمی د دانې برابر بیماری وي، بیا دغه شان نفرتونه، غفلتونه، سستی، بخل، حسد، دا ټولې بیماری دي د زړه. نو سوچ کوئ چې موږ به د داسې بیمار زړه سره الله تعالی طرف ته ځو نسبه کیږي او چې کله انسان سو عمل کوي نو هغه د خپل زړه مطابق کوي چې کوم طرف ته دا غزرو مایل وي نو هغه طرف ته دا غزرو کږیږي نو هغه طرف ته بنده عمل کوي او غوږونه هغه سو اوري چې سو زړه غواړي دغه شان مونږ وایو کنه چې زما زړه نه غواړي د دې مطلب دی چې په زړه کې سو بیماری ده زړه نه غواړي زړه نه غواړي مونځ کول زړه نه غواړي قرآن ویل زړه نه لګي زما د ذکر په مجلسونو کې زبور کېږم د دې مطلب دی چې زړه ته بیماری لګېدلې ده بیا خو داسې انسان له فکر پکار دی نو د زړه مثال د یو بادشاه دی چې هغه حکم ورکوي او دا نور ټول آزاد هغې غلامان دي او د دې دغه بادشاه او د دې دغه بادشاه زړه حکم مني لکه څنګه چې جسم بیماریږي نو هم دغه شان زړه هم بیماریږي بلکې که د قرآن د اورېدو سره په زړه باندې اثر نه کیږي که نه نو پوهه شئ چې دا زړه مړ شوی دی په هغې کې بیا هیڅ هم نه وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله سبحانه وتعالی ستاسو مالونو ته نه ګوري او ستاسو صورتونو ته نه ګوري که بنده په بیوټي پارلر کې ټوله ورځ تېره کړي نو الله تعالی دې ته نه ګوري چې ته څومره سمارټ یې او څومره ستا په مخ کې کوتونه نشته ځکه چې دا هر څوخو الله تعالی ورکړي وي بندله او نه هغه دې ته ګوري چې ستا سره څومره پیسه ده او بینک اکاونټ سي نو وی فرمایل چې بلکې هغه ستاسو زړونو ته او ستاسو اعمال ته ګوري الله اکبر او کوم څیز چې الله ګوري هغه زموږ د هر څو نسخه دی او کومې ته چې خلک ګوري یا موږ په خپله ګورو نو هغه ښه سنبالوو مخونه او صورتونه او مالونه دې هر څو ته خو خلک ګوري الله خو نه ګوري او الله تعالی به زما خبرو ته نه ګوري چې زما لکچر څومره ښه وو او یا دا چې زما څومره فینز وو بعضې وخت د خلکو دومره فینز وي چې هغوی مړه شي او خلک پسې سم لیونی شي نو د سوچ خبره دا ده چې ګوره چې یو شی الله تعالی ته قبول وي او چې څوک په کفر او شرک باندې مړه شي که د هغو په ټوله دنیا کې په کروړونو باندې فینز هم وي او که ټول جهان د هغو فینز وي نو هغو له بیا څو فایده ورکولی شي هغوی خو هغه د ور نه شي بچ کولی الله تعالی خو زړه ته ګوري او هغه عمل ته ګوري د بنده الله تعالی ستاسو خواهش نه ګوري او نه هغه دا ګوري چې ستاسو څومره فینز دي چې څومره خلک د دې تعریف کوي الله تعالی ستاسو زړه ته ګوري نو په کوم څیز چې د الله تعالی نظر دی نو هغه څنګه دی زموږ دا راته ووایې ابراهیم علیه السلام خو قلبي سلیم راوړی وو د الله نه دعا کوو چې یا الله موږ له قلبي سلیم راکړي چې هغه ستا خوښ شي چې د الله تعالی د محبت نه ډک وي اوس که چېرې زموږ په زړه کې مرض وي نو د هغې څه علاج دی موږ څه وکړو د هغې دپاره نو د ټولو نه اولنی شی دا دی چې موږ توبه او استغفار وکړو او لکه څنګه چې ډاکټر د زړه مریض ته ډایټ بدل کړي او ورته وایي چې اکسرسایز به کوې او مریض خپل لایف سټایل بدل کړي نو هم دغه شان به موږ ته کول وي چې دا بیمار زړه صحیح شي هغه کارونه به پرېښودل وي کوم چې زموږ ډېر خوښ دي او موږ له مزه راکوي نو هغه به موږ ته پرېښودل وي ځکه چې زموږ قلبي سلیم پکار دی د هغې نه به موږ خپل ځانونه ساتو که چېرې دا زړه سلامت ساتل غواړئ د دې زړو نه به خیرې لرې کول وي نو بیا به پکې هله د الله سبحانه وتعالی محبت راځي ځکه چې قلبي سلیم د محبت نه ډک زړه دی نو دا ټول سخاوالی به لرې کول وي د زړو نه دا ټول نفرتونه حسدونه کینې بغزونه غیبتونه چغلیانې د دې زړو سره بیا موږ څنګه اوسېدی شو مونږ ځان له هر شی پاک صفا خوښوو او الله تعالی طرف ته هغه زړه وي زموږ چې هغه د غلازتونو نه او د ګندګۍ نه ډک وي نو داسې زړه پکار دی چې په هغې کې نه وي دا څیزونه لکه تکبر نفرتونه دشمنۍ حسدونه غفلتونه د زړه تنګي بلکې چې هغه یو نرم زړه وي چې په هغې کې د خلکو دپاره خیرخواهي وي محبت وي چې په هغې کې بنده د بل تکلیف نه شي لیدی چې هغه معاف کولو والا زړه وي چې په هغې کې د خلکو دپاره نرمي وي او شفقت وي چې کله څوک د چا بد وایي چې فلانی داسې دی هغسې دی نو په موږ باندې ښه نه لګي زموږ زړه ته تکلیف رسیږي د هغې سره په موږ ښه نه لګي او که په موږ ښه نه لګي نو داسې زونه به الله تعالی څنګه خوښوي او آیا مونږ راضی یو په دې خبره چې مونږ الله تعالی طرف ته داسې زړه یوسو چې کله زمونږ میلمانو راځي نو مونږ صفایانې شروع کړي چې زما میلمانو را روان دي، کله یو ځای صفا کوو او کله بل ځای، بلکې مونږ کورونه چمکوو چې میلمانو به راشي نو هغوی به څه وایي؟ الله اکبر. او دا زړه به الله تعالی ګوري، او زمونږ سره د هغې د چمکولو فکر نشته دی، د هغې صفایي نه کوو. نو را وباسئ دا ټوله خزله د خپل زړه نه، جایزه واخلئ چې سخاوالی په کوم ځای کې دی، هغه ټول سیزونه را وباسئ، ټولې غصې لرې کړئ، کینې را وباسئ. د کینې پالل صحیح نه وي، ځکه چې کله په زړه کې دا ټول سیزونه وي نو بیا پکې د الله سبحانه وتعالی محبت نشي راتلی. د الله تعالی محبت یو ښایسته شی دی، او دا په ګنده زړه کې نشي راتلی. چې د زړه نه دا سخاوالی لرې شي نو بیا یې مونږ ډیکوریټ کولی شو. دا د سجا وهل شی دی د مزین کولو، او مونږ به انشاءالله وایو مخکې چې یا الله زما زړه مسین، چې زما زړه مزین کړي، چې یا الله زما زړه مزین کړي د ایمان سره، یا الله زموږ زړونه د خپل محبت سره مزین کړي. مونږ کور هم هغه وخت سنبالوو چې کله د هغې صفایي وکړو نو بیا یې سجا وهو، ډیکوریټ کوي. او دا کینې، دا غصې او نفرتونه ورته نه دي چې د دې په وجه زه د الله تعالی د محبت نه محروم شم. نو مونږ له خپل زړه قلبي سلیم جوړول دي. د ابراهیم علیه السلام د زړه په باره کې راځي چې دا هغه زړه څومره سلیم و او څومره محبت و پکې. یو ځل هغه خپل څاروي څرولو له بوتلل، نو په لاره کې ورته یو سړی میلاو شو، نو هغه به تسبیحات وي، نو هغه به دا تسبیحات وي چې سبحان ذی الملک والملکوت، او نور ډیر تعریفونه او تسبیحات به یې کول د الله تعالی. نو ابراهیم علیه السلام هلته کې ودرېدو، او هغه ته یې وی چې ای وروره، تا د الله تعالی داسې ښکلی او ښایسته تعریف وکړو، یو ځل بیا داسې تعریف وکړه، یو ځل بیا دا ماته ووایه. هغه ورته وی چې د دې په بدله کې به تو ماله څه راکړې. نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې زما د بیزو دا نیم ریوړ تیوسه، او چې هغه دوباره تعریف بیان کړو، نو د ابراهیم علیه السلام زړه داسې خوشحاله شو، داسې خوشحاله شو، او د هغه زړه غوښتل چې دو تعریف کولی او ما اورېدې. هغه ته یو ځل بیا درخواست وکړو چې یو ځل راته بیا داسې تعریف وکړه. نو هغه ورته وی چې دې ځل له به راله څه راکوې. هغه وی چې دا باقي نیم ریوړ به درکړم. نو هغه بیا د الله تعالی حمد او ثنا بیان کړه. اوس بیا د ابراهیم علیه السلام زړه تړفیږي چې کله څوک ښایسته تلاوت کوي نو بنده وایي چې دا نه ختمې دی، لکه په خانه کعبه کې چې په منځونو کې د قرآن تلاوت کیږي. نو دغه شان په ابراهیم علیه السلام باندې دا تسبیحات ډېر زیات خلګېدل. سبحان الله، دا هغو د محبت خو سبل شان لیول وو. نو هغه ورته وی چې ای وروره، یو ځل راته بیا ووایه. نو هغه ورته وی چې اوس خو ستا سره څاروي هم خلاص شول، نو اوس به راله څه راکوې. نو هغه ورته وی چې د دې بیزو د څرولو دپاره خو به تا ته د یو کس ضرورت وي که نه، نو زه به ټول عمر ستا دا بیزې سروم، لیکن ته زما د الله یو ځل بیا تعریف وکړه. هغه وی چې ای ابراهیم مبارک دي شه، زه خو د الله تعالی د طرف نه فرشته یمه. واقعي الله تعالی چې ته خپل خلیل جوړ کړی یې، نو زه د دې د کتو دپاره راغلی وم چې دا تو الله تعالی په څه باندې خپل خلیل جوړ کړی یې. نو واقعي چې ته د الله تعالی د خلیل جوړېدلو قابل یې، ځکه چې ته خو خپل ځان خرڅوې هم. سبحان الله، د کوم انسان زړه چې د الله تعالی د محبت نه ډک وي، نو بیا په هغو باندې د الله تعالی خبرې، د هغو تعریفونه او د الله تعالی حمد او ثنا خلګي، او داسې زړونه د شکونو او شبهات نه او د ریاکارۍ نه هم خالي وي، او دا د الله تعالی دپاره هم خالص وي، او د الله تعالی د مخلوق دپاره هم. یو وي چې څو خیال د بنده په زړه کې راشي، نو په هغې خو د چا کنټرول نه وي، او هغه د هر چا په زړه کې هم راتلی شي. او یو وي چې بنده هغه خیال له په زړه کې ځای ورکړي، او په هغې باندې سوچ کوي، او د هغې نه لذت اخلي، او هغه د خپل زړه حصه جوړه کړي. دا نه ده پکار، کوشکونه راشي نو هغه د زړه نه لرې کړی. الله اکبر.